مشال ریډیو ته ستلې مشه د مازیګر 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د اپریل 15 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کار کړی کوم. په روان یو سات کې به کورنۍ او سیمه ایز رپورټونه واوري، د دې سره سره په نړیوالو موضوعاتو هم خبرې کوو، خو لومړی زموږ د همکاري ملیحا میرزادانه خبرونه اورو.
السلام علیکم تر ټولو اول په مخره د خبرونو سټکو ته. په کراچۍ کې یو پاکستانی خزینه فعال وشل شوې ده. د قبایلی سیمو د ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټه کې د اصلاحاتو د کمیشن وړاندیزونه رد کړي دي. او په یمن کې د حوثي یاغیانو د ولسمشر پلویانو ترمنځ نښتو کې 20 کسان وژل شوي دي. تفصیل: پاکستان نے فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې ټولنه جوړه کړې وه په کراچۍ کې وژل شوه. سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د کلیفټن د سیمې پولیسو مشر امجد حیات پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغه پیښه د کراچۍ په ډیفنس فیس 2 کې د جمعې په ماښام مخې ته راغلې ده. د کراچۍ د هسپتال مشر سیمی جمالی پرون د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
سبین محمود کی ڈیڈ باڈی ہماری مورچری میں آئی ہے.
سبین محمود مڑے ہسپتال تارا اڑل شوے، ہغا چلور گولی لگے دلی دا. سبین محمود مور ہم دو گولی لگے دلی چدا محل پروختون کی درملنی اعلان دے دا.
سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم د ټولنې مشر و، د جمعې په ماښام یې د یادې ټولنې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د روکو بلوچانو لپاره د مبارزه کوونکي تنظیم له غړو سره د ان سایلنسینګ بلوچستان یا د بلوچستان چوپتیا له منځه وړلو په موضوع یو پروګرام ترتیب کړو. د هغې جنازه په کراچۍ کې لږه شیبه وروسته کیږي. پاکستانی وزیر اعظم ویلي چې د یمن پر شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې اوشانوالی دی، او سعودي عرب د یمن پر شخړه پاکستان ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان د سرکاري ریډیو له مخې وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسید. له هغې وروسته په لندن کې له خبریالانو سره په خبرو کې نوموړي وویل باید چې د یمن شخړه د ملګرو ملتونو د قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیوال سازمان WHO وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. پرون په خیبر ایجنسۍ کې د یاد سازمان چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته وویل چې تیر کال په خیبر ایجنسۍ کې 6 ماشومان د پولیو په ناروغۍ اخته شوي، خو په روان کال کې تر اوسه د پولیو یوازې 15 کیسونه رپورټ شوي دي.
دې اصلي وجه خو دا ده چې مونږ لا اینډ آرډر سچویشن په قبایلو کې سر ډېر ښه نه دي. نو مونږ د 2009 نه چې کوم دي په باډې کې د پولیو کمپینونه نه وو شوي، خو اوس سپیشل په باډې کې کمپینونه شروع کړي دي. امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړلی شو.
په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خو 300 د پولیو کیسونه په پاکستان کې مخې ته راغلي وو چې زیاتره له قبایلي سیمو وو. د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیه یا فاټه سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټه کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه وړاندیزونه رد کړي دي. یاد سیاسي اتحادیه نن په پېښور کې په یو غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په خېګړه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم پشا کوي. د دوی په خبره کال مخکې جوړ شوی په یاد کمیشن کې ځینې ښې خبرې موجودې دي، خو چې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړي وو هغه پکې نه دي شوي. خبرونه د مشال ریډیو ناوړه. د افغانستان په لغمان ولایت کې 15 ملکی وګړي وژل شوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک له شنبه په ورځ مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام ناوخته د لنګارو لسوالۍ اړوند د منګو سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي دي او 11 نور ټپیان دي. ځواک یادوي چې په وژل شوو کې 4 ښځې او 1 سړی شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بېغورۍ د علت ته څېړنې امر کړی دی. ولسمشر غنی د کورنیو چارو وزارت ته ویلي چې دغه قضیه او سیړي. رویټرز خبري ایجنس وایي چې په دې اړه د ولسمشر د فرمان یوه کاپي د دوی له نظره تېره شوې. دغه رپورټ چې د ملګرو ملتونو د پراختیايي مرستو د ادارې UNDP په مالي ملاتړ جوړ شوی، هدف یې د افغانستان د نظم او قانون فنډ لخوا پولیسو ته په ورکړ کېدونکو تنخواګانو کې د ممکنه درغلو شناخت کول و. د افغانستان په خوانی ولسمشر له جرمني غوښتنه کړې چې افغانانو سره مرسته زیاته کړي. حامد کرزی په جرمني کې د دغه هیواد د بارنو چارو له وزیر فرانک والټر شتاین مایر سره په لیدنه کې دا مسله یاده کړې ده. د کرزی مطبوعاتي دفتر وایي چې ادوانو لور په دې لیدنه کې چې د جرمني د بارنو چارو د وزیر په غوښتنه وشوه، د افغانستان سیمه او نړۍ پر مسایلو خبرې وشوې. نن غرمه د نیپال لسر خار کټمنډو نه تقریبا 80 کیلومتره په فاصله د 9.9 درجه زورور زلزله ریکارډ شوه ده. خبري ایجنسونه د پولیسو د خلی وای چې د ابتدایي اندازې تر مخه خو او شاس لور 790 کسان مړ شوي دي چې زیاتره مجروح په کټمنډو کې مخې ته راغلي ده. د ریپورتونو لمخې د زینو کورونو دیوالونه هم راغورځېدلي دي. د امریکا د جیولوجیکل سروې لمخې د زلزلې شدت په ریکټر پیمانه اول 9.5 شو وروسته د 9.9 پورې سیوا کړل شو. رویټرز خبري ایجنسی کټمنډو د 19مې پیړۍ د یوې تاریخي ودانۍ ذکر کوي چې په زلزله کې راپریوتی او تر اوسه ترې یو تن مړی راوستل شوی دی. رپورټونه وایي لږ تر لږه 50 کسان کېدای شي اوس هم په ودانۍ کې ګیر وي. بل خو د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوی خبر پاڼه کې ویل شوی دی چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر راغلي زلزله په دې کې په شوي مالي او ځاني زیان سخت خفګان ښکاره کړی دی او د دواړو ملکونو ولس سره د خواخوږۍ څرګندونه کړې ده. خبر پاڼه زیاتوي چې وزیر اعظم په هدایاتو په ملکونو کې د پاکستان های کمیشنرانو ته ویل شوی دی چې دوی سره تماس ونیسي او کورته هر قسمه ضرورت وي نو باید چې ټول له مرستې ورسره وکړي. نن د یمن په جنوبی برخو کې د شیا یاغیان او د هیواد د ولسمشر عبدالربو منصور هادی د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي. فرانس پریس خبري ایجنس ځایي چارواکو له خولې وایي چې د عدن په شمال کې په دالی نومي ښار کې د نښتو پر مهال د هادی سلور پلویان جنګیالي او شپږ حوثي یاغیان وژل شو. رپورټونه وایي اته نور یاغیان هغه وخت وژل شو چې کمین ورته نیول شو. بلخوا د اف پی خبري ایجنس د خبر له مخې ختیځ طرف ته په لودر سیمه کې د هادی پلویانو ملیشې په یو راکټي بمي برید کې نه یاغیانو وژل. بلخوا په عدن کې هم د سختو نښتو رپورټونه دي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکاري ملیحه میرزاده اوریده. تاسو ته مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې بواوري په کراچۍ کې د مدني ټولنې یو غړی سبین محمود تیر ماخام وژل شو. د مدني ټولنې غړی وای سبین محمود غوښتل د بلوچستان په مسله غږ پورته کړي. د فاټا د پارلماني ګوندونو غړي وای په اف سی آر کې وړاندې کړل شوی اصلاحات د دې په خوښه نه دي شوی.
هغه چې کوم ځای نو هغه موږ نور سر کال وروسته پاتې کوي کوم مزل چې موږ کړی کړم د اصلاحاتو لپاره یا د اف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د ترمیم لپاره نو موږ اوس دغه ترجیح کوو. دا انګریز دا ورنه خطرناک دی.
او په سواد کې پر روانو بلدیاتي انتخاباتو کې په لومړي ځل د اقلیتي ډلې حنا پترس برخه اخلي.
ډیر چی خلکو ماته وی چی دا ته سکه سیاست ستاره کولو کار نه دی بس خپل جواب دی دی خیر ډیر چی خبري خلکو ماته وکړي زما حوصله لګ پس تشوا
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په کراچۍ کې نامعلومه وسلوالو د بحث مباحثه د ټولنې د سیکنډ فلور یا ټی ټو اف مشر سبین محمود په ډزو وجلې ده. نوموړی د ورکرل شوو بلوچستان د خوشی کولو لپاره د مبارزه کوونکو کسانو سره د پروګرام د ترسره کولو وروسته په نخښه شوې ده. تر اوسه چا دغه پیښه پړه نه ده منلې. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه ظفر کریمی راکوي.
پولیس وای پیخه د کراچۍ بل ډیفنس پیسټو کې د جمعې په شپه څخه د پاسه 9 بجې مخې ته راغلي. د کلپټن د سیمې پولیس مشر امجد حیات په وینا نامعلومه موټر سایکل سورو وسلوالو د سبین محمود په ګاډي ډزې کړي. چله عملی سبین محمود او د هغې سره په موټر کې ناستا د هغې مور مهناز محمود جوبل شوی. د کراچۍ د جنا هسپتال مشر ډاکټر سیمی جمالی له مشال رډیو سره په خبرو کې ویلي سبین محمود د جوبل کېدو وروسته شخصي روغتون ته وړل شوی وای چې هلته یې اسا ورکړی او وروسته یې مړی جنا روغتون ته راوړل شوی دی. د سبین محمود مړی هسپتال ته راوړل شوی. هغه څلور ګولۍ لګېدلې ده. د سبین محمود مور هم دو ګولۍ لګېدلې چې دا مهال په روغتون کې د درملنې اعلان دی. سبین محمود د دی سیکنډ فلور یا ټی ټو اف په نامه د نادولتي ادارې مشروه یا د اداره په یو شمېر بېلابېلو موضوعاتو سیمینارونه او پروګرامونه جوړوي. د جمعې په شپه د یادې ادارې په مرکز ډیفنس کراچۍ کې د ورکو بلوچو لپاره موبایل مبارزه کوونکی تنظیم وایس فار بلوچ میسنگ پرسن د مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ، فرزانه بلوچ او میر محمد تلپور سره نوموړی د ان سایلنس بلوچستان ټیک ټو په نامه پروګرام ترتیب کړی و. د دغه پروګرام د ترسره کولو وروسته سبین محمود د دفتر نه کور ته پلار واچې نامعلومه وسلوالو په نښه کړه. د سبین محمود نږدې ملګری او د سماجي هلو ځلو مخکښه انیس هارون د نوموړي د مړینې په اړه وایي، هغه ډیره تکړه بهادره او د وطن سره مینه لرونکی جینۍ وه. دا زموږ د ملک بدمرغي ده چې موږ داسې خلک په نښه کوو او هغوی له ژونده محرومو. هغه بې ګناه وه او د دې وجنې غندنه باید ټوله کراچۍ او ټول پاکستان وکړي. د سین صوبې اعلی وزیر سید قایم علی شاه د سبین محمود د قتل د پیښې نوټس اخیستی. یاد دی وی تیر کال په همدې میاشت کې په کراچۍ کې مشهور صحفي حمید میر باندې هم حمله شوې وه. په یاد حمله کې نوموړی سخت جوبل شوی و. پر نوموړي حمله هم زیاتره شنونکي د ورکو بلوچو په اړه د نوموړي د پروګرامونو او مرکو سره تړي. د سبین محمود د مرګ وروسته د ورکو بلوچو لپاره مبارزه کوونکي میر محمد علي تالپور په خپل ټویټر لیکلي، موږ ډیره ایمانداره او مهربانه ملګری و بایلله. بلوچان به تل د هغې شکر گزار وي او د هغې خواخوږي به یاد ساتي. د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشرانو د سبین محمود وجنه غندلې ده. د دې حملې پړه تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مدني ټولنې د وژل شوي مشر سبین محمود د سیکنډ فلور په نامه پلیټ فارم لرلو. پرون په دغه ځای کې د بلوچستان د لادرکه شوو خلکو په اړه یو بحث وشو. سبین د دغه بحث وروسته کور ته روانه وه چې وژل شوه. دا چې په دغه اداره کې کوم ډول سرګرمیانې ترسره کېدلې په دې اړه د ظفر کریمی د سبین محمود د ځینو ملګرو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې دلته اورو.
په کراچۍ کې تیره شپه وژل شوی د مدني ټولنې ټي ټو اف مشره سبین محمود په پاکستان کې د سیول سوسایټۍ د مخکښو شخصیتونو له جملې څخه وه. نوموړی د تیرو څو کلونو راهیسې د کراچۍ په شتمنه سیمه کلپټن کې د دی سیکنډ فلور په نامه یو فورم جوړ کړی و. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور د سبین محمود سره په یو شمېر پروګرامونو کې ونډه اخیستې. نوموړی مشال رډیو ته ویلي، د سبین محمود لخوا په جوړ شوي فورم کې هغو خلکو ته د سرګرمیانو کولو لپاره ځای ورکول کېدو چې هغوی ته په نورو ځایونو کې د خپل آواز د اوچتولو اجازه نه ورکول کېدله. دی وایي د سبین محمود دا فورم په ټوله معنا کې این جی او نه وه. دا یو داسې فورم دی چې خلکو ته پکې د خپلې خبرې لپاره یو چوکاټ په لاس ورکوي. دلته به خلکو ته د هغې خبرې کولو موقع په لاس ورکول کېده چې په نورو ځایونو کې د هغې موقع یا اجازه نه ورکول کېږي. په دې فورم کې به مختلف خلک راغونډېدل او خپله خبره به یې د نورو سره شریکوله. ناصر منصور زیاته کړه، په پاکستان کې اوس هم ډېر داسې موضوعات دي چې خلک پرې بحثونه کول غواړي، خو د داسې بحثونو لپاره دغه خلکو ته فورم په لاس نه ورځي. د هغه په وینا د سبین محمود په فورم کې د امنیتي ادارو په اخراجاتو، د ورکو بلوچانو په موضوعاتو، د جنسي اړیکو په اړه بحثونه او په هنر او ادب کې په ځینو لګول شوو بندیزونو باندې بحثونه او څېړنې کېدلې. د دې ترڅنګ یاد فورم د موسیقۍ او د دې د زده کړې لپاره په وړه کچه ځینې پروګرامونه هم درلودل. د وژل شوی سبین محمود ملګری او د سیول سوسایټۍ بل مخکښه مهناز رحمان وایي، د سبین محمود د فورم په څیر ترقی یافته پلیټ فارم په پاکستان کې وجود نه لري او دا په ټول پاکستان کې د خپل نوعیت ځانګړی فورم وو. پرون هغې په دغې فورم کې د بلوچستان په موضوع یو پروګرام وکړو. د دې پروګرام نه په واپسۍ په هغې دا حمله وشوه. د دې نه مخکې دا پروګرام په لمز پوهنتون کې ترسره کېدو، خو هلته پرې بندیز لګول شوی و. اوس سبین محمود د دې پروګرام کولو ته اوږه لاندې کړې وه. هغه عناصر چې د سبین په شان زنانه وژني، دوی په اصل کې پاکستان د غارونو وخت ته بیایي او دا ډېره د افسوس خبره ده. د سیول سوسایټۍ غړی ناصر منصور وایي، د سبین محمود وجل په پاکستان کې د بیان د ازادۍ په وړاندې د خنډونو جوړولو کوشش دی. سبین محمود په کراچۍ کې پیدا شوی وه. نوموړی په 2008 کال کې په کراچۍ کې په بیلابیلو موضوعاتو د سیمینارونو، پروګرامونو او بحث مباحثې لپاره د ټي ټو اف په نامه فورم جوړ کړی و. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
لکه څنګه چې تاسو د ظفر کریمی په ریپورت کې واوریدل چې تر وجل کېدو مخکې سبین محمود د خپل ټولنې د سیکنډ فلور لخوا د ورکړل شوو بلوچانو په اړه یو پروګرام جوړ کړی و. د ورکړل شوو بلوچانو لپاره مبارزه کوونکی محمد علي تلپور هم د په دغه غونډه کې شریک وو. له ده سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې آیا د غونډې وروسته د له سبین محمود سره خبرې وکړې او که نه. د هغه ځواب و
کله چې دا خپل مور سره تلله نو ما د دې مننه وکړه چې تاسو د ویرې په یو داسې ماحول کې د بلوچانو په اړه پروګرام جوړ کړي. نو د دې مور راته وویل چې څوک چې پر کومه خبره یقین لري نو په کار ده د هغې په اړه عملا غږ راپورته کړي. خو آیا پر دې موقع پخپله سبینه محمود څه وویل او که نه؟ دې پخپله دا راته وویل چې نه، دا خو زموږ فرض دی، پکې د مننې کولو هیڅ ضرورت نشته. خو محمد علي تلپور صاحب، ستاسو په فکر د پاکستان هغه غیر بلوڅ خلک چې له بلوڅانو سره خواخوږي لري، نو د داسې ډول پیښو وروسته آیا پر هغو د ژغ اوچتولو په برخه کې دایره تنګه سوې ده او که نه؟ له خبرو څخه د درولو لپاره چې دا شان تر خلکو پورې د بلوڅانو نقطه نظر ونه رسېږي، نو د دې لپاره د بلوڅانو د ژغ د دپاولو کوشش کېږي. د بلوڅانو د خراب کړل شوو مړو د ترلاسه کېدو سلسله لا هم روانه ده او مدني ټولنې یا له پوهانو خلکو څخه که یو څوک هم د بلوڅ په اړه غږ راپورته کوي هغه هم دباو کړل شي. نو آیا د سبینه محمود له مرګ سره به دغه لږ راپورته کېدونکی غږ هم د تل لپاره خاموش شي او که نه؟ زما په خیال د سبینه له مرګ سره به د کراچي او نورو ښارونو مدني ټولنو ته دا احساس سوی وي چې له بلوچ سره خامخا داسې یو ساعتوب روان دی چې په اړه یې څوک هم ږغ پورته کوي نو هغه ته زیان ورسېږي. محمد علي تلپور صاحب، تاسو هم له کلونو راهیسې دا وایست او مبارزه هم کوي چې له بلوچ سره د بشري حقوقو په برخه کې زیاتوب روان دی، نو آیا تاسو ته هم کله مخامخ اختار یا دمکی درکړل شوی ده او که نه؟ نه نه، زما دا خیال دی چې اوس تر دې نوره مخامخ دمکی څه کېدلی سي. سبینه چې وژل شوې ده نو هغه داسې ده لکه موږ چې وژل شوي یو، نو د هغې د وژنې مقصد موږ ته اختار یا دمکی راکول دي چې خاموشه سي او خوله پټه وساتئ.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بشری حقوقو دفاع کوونکي وایي په پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مدني ټولنو غړي د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان د مرګ د خطرو سره مخ دي او ریاستي ادارې د هغوی په حفاظت کې ناکام ښکاري. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکار شاهین بنیری ناورو.
د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن غړي وایي په دغه هیواد کې ریاستي ادارې د هغه مجرمانو په نیولو کې ناکامه شوې دي چې د بشری حقوقو دفاع کوونکي او خبریالان وجني او یا ورته د مرګ ګواښونه ورکوي. د کمیشن د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر شیر محمد اډوکیټ وایي په بلوچستان قبایلی سیمو او خیبر پښتونخوا کې د بشری حقوقو یو شمېر دفاع کوونکي او د مدني ټولنو غړي وجل شوې دي، خو تر اوسه د امنیتي ادارو لخوا نه خو په دغه اړه سپلټنې شوې دي او نه په دغه جرمونو کې ککړ خلک نیول شوې دي. نوموړی زیاتوي
تر دې وخت پورې به یو بشري حقوقو د دفاع کوونکي چې هغه وجل شوې دي هغه اوسه پورې دغه تحقیق نه دی شوی. زمونږ دلته ملک جرار حسین ډېر ښایسته وکیل و، هغه د پیښور ښار کې دنده ویلې چې بچي د سکول نه راسته د هغه اوسه پورې پته ونه لګېده. زمونږ خیبر جلسې کې زرتیب افریدي زمونږ ډېر ښه کلک ملګری و او ډېر د بشري حقوقو لپاره قرباني وي، هغه په رڼا ورځ باندې وژل شو، د هغه مطلب چې څه پته ونه لګېده. زمونږ د ریاست چې دی د هغې د ادارو لکه داسې ښکاري چې ډېرو د خپل فرض نه ګڼي.
د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره سبین محمود وروستو له هغې ووژل شوه کله چې هغې د بلوچستان د ورکو شوو خلکو په اړه یوه غونډه رابللې وه. په کراچۍ کې میشت خبریال ضیاءالرحمن وایي اوس چې په کراچۍ او لاهور غوندې ښارونو کې هم څوک په بلوچستان او قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو په موضوع خبره کوي، نو هغه د هدفي بریدونو ښکار کیږي.
پاکستان کې لکه کوم د سول سوسایټي کې اکټیویست یا کوم د کریټیکس یا ایمنټ اکټیویست دی هغه هم دغه د کوم د مرډر د بالکل د اصل تړي چې دا کوم چې د حکومت خبره کول ولا خلاص دي دا هو وزنه قدمولې او سازش ته دا کړه شي فتح کړه پارٹی یا سمپل کې د بلوچستان کې وړي کړه کار دی د میډیا آزاد نه دا سول سوسایټي د مستونګ نه دا په لاهور کې په کراچي کې شي واقعیت کیږي موږ دا نظر وګورو چې شوال څومره ګران کړی دا خبره کول کنه.
د دفاعي چارو کارپو د پاکستان د پوز پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د دې وجنو پر شا د بلابلو ډلو او خلکو لاس کې دي شي، او دا اوس د ریاستي ادارو د موارده چې دغه مجرمانو مخونه ښکاره کی
او موټل په مختلف خلکو کې دي شي. د کې سکیورټی اسټابلیشمنت باندې هم الزامات راځي لکه د سلیم شہزاد خبره تاسو وګورئ دا څنګه کوم د کلی خان بابر غونډه کې ایم کی ایم پکې ملوث وو نو دا دې یو پېچیدا او کنفیوزینګ ورته کې یو انوایرنمنت دی پاکستان کې، او زیاته وجدار چې کوڅو کې زموږه چې کوم تحقیقاتي ادارې دي پولیس ته یا نور دي هغه خپل کار صحیح طریقې سره کوي نه دهشتګرد پکې دی کې دغه دی یعنی او تختی قبایل ته تختی پاکستان ته دي نور ملکونو ته تختی نو دغه وجه باندې تحقیقات دغه تندر سي نو دا سه مرګونه چې کوم دې نه پته نه لګي یو ډېر کرور سي
د یادونه وردا چې د تیرو سو کلونو راهیسې پاکستان کې د بشري حقوقو په دفاع کوونکو خبريالانو سیاسي مشرانو او د امن کمیټو په غړو بریدونه ډیر شوې دي، او یو شمیر د حقوقو دفاع کوونکي د هیواد نه تېښتې ته هم اړ شوې دي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15,000 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سي.
تاسو مشال ریډیو ته اوریدونکو د قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادی یا فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټول سیاسي او مذهبي پارلماني ګوندونه شامل دي د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ شوي کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي، او وایي چې دغه د قبایلي ولس په خیګړه یا پرمختګ نه بلکې دوی نور هم په شا کول دي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان نورو.
فاټا سیاسي اتحاد چې پکې د پاکستان ټولې پارلماني مذهبي او سیاسي ګوندونه استازي شامل دي په خبر کې یو غونډه وکړه چې پکې د گورنر لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره کال مخکې جوړ کې شوی کمیشن هغه تجویزونه رد کړي دي چې پکې په قبایلي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونه راغلي دي. دی وایي چې دغه کمیشن کې ځینې ښې خبرې هم شته، خو ولې کوم بنیادي بدلونونه ورته دوی یاد کړو هغه یې نه دي کړی. دغه غونډه کې برخه اخیستونکو د عوامي نېشنل پارټۍ قبایلي جنسي یو مشر ملک عطا الله خان مشال لیډو ته وایي
گورنر صاحب یو ریفارم کمیټي جوړ کړو د ایف سی آر کې اصلاحات لپاره قبایلو کې داغه لپاره یو ډراپ تیار شوی دی، هغه موږ پرون وکړو، هغه چې کوم دی نو هغه موږ نور افسر کاله وروسته پاتې کوي رقم مزل جمع کړی ګان د اصلاحات لپاره د ایف سی آر د خدمتو لپاره یا پی سی آر کې د خدمت ترمیم لپاره یا په 247 آرټیکل 247 پاکستان پاین کې لاغه کې بدلون نو موږ اوس دغه ترجیح کوو دا د انګریز د دور نه خطرناک دی ایف سی آر کې ایف سی آر دی.
د جمعیت اسلامي د قبایلي سه مشر او پخوانی د قومي سمنه غړي سبزاده هارون نشید وای چې دغه کمیشن دوی نه وړاندیزونه هم غوښتي وو، دوی سره ملاقاتونه هم کړل دي، ولې دوی چې کم تجوزونه ورکړو هغه شامل اول خونه بلکې د هغه په ضد دا رپورت تیار کړی دی.
دوی خو لکه علامتی تور مشاورتونه کړیو زمو سره هم کړیو موږ خپل تجاویز هم ورکړو، خو د بدقسمتۍ نه سیاسي جماعتونو چې کم تجاویز اصلاحات په والا باندې د هغه تجاویز بالکل برخلاف دوی یو دسي شی تیار کړی دی مزید د قبایلي عوامو حقوق د پایمال کولو لپاره په دې موجوده مجوزه ډراپ کې دوی نکات شامل کړي دي، ځکه چې اوس په دې وخت کې د فاټا کې د پارلیمنت اختیار هم نشته، په فاټا کې د عدلي اختیار نشته، او د فاټا نه د پاکستان آئین عملاً بے دخل دی. مونږ وایو د پاکستان آئین ته د الټر صحیح ورکړي شي، د پاکستان آئین د الټر نه پوز عمل کړي شي.
بلخو هم په دغه لړ کې پرون هم دغه فاټا سیاسي اتحاد غړو اسلام آباد کې د پاکستان پیپلز پارټي شریک چیئرمین او پخوانی د پاکستان صدر آصف علي زرداری سره هم لیدکاته کړې دي. دغه ملاقات په خپل باندې د فاټا سیاسي اتحاد نائب صدر او د جمعیت علما اسلام فلرمان ډل مجاهد وای
دا ټول ناول هغه سره د منګ د امن په دغه باندې خبرو شو چې څو پورې امن نه د منګ قبایل ترقی نشو کولای ول ته ترقیاتی کارونه کې یو نه سیاسي ازادي راځي دویم خبره متوکله چې 247 کمه د پده په هغه کې ترمیم وشي یا غدرې شي نو زمنګ قبایل ایمنیګان بدل تازه شي د خپل علاقې د پاره به څه قانوني دغه وکړي درې ما خبره متداوکله چې په ټول ملک د بلدیاتي الیکشن چرچا روانه ده په دغه طریقه د منګ ته د بلدیاتي الیکشن حق راکړي شي او درداري صاحب منګ ته دا خبره راکړه چې رزه فوري تور باندې د وزیر اعظم سره ملاقات کوم او د استاذ خبره دغه مخه تقدمه او کوم ادارې چې نور دي ان شاء الله د غوسم زمنګ خبرې شوې دي
د پامولدا چې د گورنر خیبر پښتونخوا لخوا قبایلی سیمو نظام کې اصلاحات لپاره د تیر کال مې میاش کې د فاټا ریفارمز په نوم باندې یو کمیشن اعلان شو چې مقصد یې په اف سی آر کې هغه اصلاحات کول دي کوم چې د قبایلی اولس په خوخه او خېګړ دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د صحت نړیواله اداره ڈبلیو ایچ او وای د تیر کال په پرتله سږ کال په لومړی او څلور میاشت کې د پولیو د ناروغانو شمیره راکمه شوې ده د دې ادارې د چارواکو تر مخه تیر کال په خبری جنسی کې شپږ او یا ماشومان د پولیو په ناروغۍ کې اخته شوي وو خو په روان کال کې تر اوسه شپږ داسې کیسونه مخې ته راغلي دي په 2014 کال کې په ټول پاکستان کې د پولیو تر ټولو زیات کیسونه په قبایلی سیمه او بیا په تیره په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبری جنسی کې وو په دې اړه نور تفصیل د فرهاد شینواری نه
په خیبر جنسی کې د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او چارواکي وایي چې دلته د تیر کال په پرتلا د پولیو یا ګزړن په کیسونو کې کمی راغلی دی او په ناکراره سیمه باړه کې هم د ګزړن ضد خصوصي کمپاینونه پیل کړي دي چرته چې د پوځي عملیاتو له امله ګڼ شمېر ماشومان د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دغه ناروغۍ د ویکسینو نه محرومه پاتې شوي دي په دې هکله د صحت نړیوالې ادارې او خود خیبر ایجنسی د پولیو کنټرول پروگرام انچارج ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو توای
په 2014 کې مونږ کې سونه چې دی هغه 76 کې سونه او اوس په 2015 کې مونږ سره دا د مونږ وې تاسو د مهنت په وجه باندې صرف 15 کې سونه دي په هغه کې په 2014 کې چې کوم دی په باړې کې شپېته کې سو او د زلې اوس چې کوم دی دوه کې سدي مونږ سره صرف نو دې اصلي وجه خدای دې مونږ لاین ډاډر سچويشن په قبایلو کې سره ډېر خنه دي نو مونږ د 2009 نه چې کوم دی په باړې کې د پولیو کمپاینونه نو خو اوس د پاکستان آرمی په مدد سره مونږ چې کوم ده کنه سپیشل په باړې کې کمپینونه شروع کړي دي او د 2015 د 15م کمپین اوس روان ده نو د هغې نتیجه دا ده چې د شپېتونه کیسونه دوه لاره راغلل او ان شاء الله امید ده چې دا به د بل کال پورې بالکل مونږ ختم کړل شو
دا چې د باړې نه بې کوره شو ماشومانو ته دوی د ګزړن ضد ویکسین څنګه ورکوي په دې اړه ډاکټر وزیر اکبر زیاته کړه
هغه خو د اف ډی ایم په مدد سره چې کوم دغه واپسی شروع شوی ده په میل واټ کې هغه لپاره کیمپ جوړ کړی شوی ده نو هغه کیمپ کې چې کوم هغه له کوم سہولتونه ورکول کیږي هغه سره سره موږ اته د پولیو ټیمونه هم ناشتي او چې کوم ماشومان راتینو هغه له پولیو کتره ورکوي
او د خیبر جنسی د مرکزی روغتون یو چارواکی ډاکټر اشتیاق وای چې په دې تیرو دوه کالو کې د معیاري کمپاین لوجه د خیبر جنسی په لوړګي سیمه کې تر اوسه د پولیو کوم کیس مخه تا نه دی راغلی
کې لنډی کوتل ته سینه یو کیس مون سره را نه غي نو دا مطلب دی چې د تا کوالټی کمپاین کیږي روان دی نو مونږ هر ځای ته رسیدو چې کوم ځای کې ایشو یا غیزه ته رسیدو هغه لپاره مونږ د سپیشل فارمټونه جوړ کړی کپ کوم ځای کې مونږ سایلنت ریفیوزل پاتې کېدل هغه له مونږ سپیشل ټریننګ ورکړی هغه کې مونږ ډیر امپروومنت راوستلی دي نو مونږ هغه سایلنت ریفیوزل نه پاتې کیږي نو په دا وجه باندې هر ماشوم ته ډراپس رسیدي او چې ډراپس ورسیږي نو کیس په ممکنه و چې کیس په ناراضي
د صحت نړیوالې ادارې د وینا تر مخې سکل تر اوسه په ټول فاټا کې د پولیو یا ګزړن د کیسونو شمیره شپږوتار سید دا او بیا په ټول پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه 21 کیسونه رجسٹر شوې دي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو کولای شئ زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې د نن ورځې پروګرامونه دا شان خبرونه هم واوري. دا دغلت پراته وی د مازیګر 15 بجې شوې دي. اوس هم لند خبرونه د ملیحا میرزا د ناورو
جنگ رسپانه خپل درې کې
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو لند خبرونه د ملیحا میرزا د ناورو.
پاکستانی فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یې یو ټولنه جوړه کړې وه د جوب مې په ماخام په کراچۍ کې ووژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغې جنازه لږ ساعت پس په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالی دی او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړې. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصرې دورې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسېد. او په لندن کې خبریالانو ته ویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره ډبلیو ایچ او وایي په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ویډیو ته ویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو 15 کیسونه رپورټ شوي دي. فاټا سیاسي اتحاد د ګورنر خیبر پښتونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادیې نن په پېښور کې په یو غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په ښېګڼه نه تمامېږي بلکې دوی نور هم په شا کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپاړس ملکي وګړو ته مرګ ژوبلا وخت دی. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل تېر ماښام د الینګار ولسوالۍ اړوند د منګو سیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي او یو لس نور ټپیان دي. د پېښې ذمهواري چا نه ده قبول کړې. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني د پولیسو په چوکاټ کې د اداري فساد په اړه د ملګرو ملتونو د یو رپورټ په اړه د بېغورۍ د علت د څېړنې امر کړی دی. په نیپال کې نن غرمه زورور زلزله راغلی چې په ریکټر پیمانه 5.9 پورې ریکارډ کړل شوه. د هېواد د کورنیو چارو وزارت په پیښه کې له 600 زیات کسان مړ شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر ورغلي زلزله او دې کې پر شوي زیان سخت خفګان ښکاره کړی او ورته د هر قسمه مرستې پیشکش کړې.
لړن خبرونه مو د ملیحا میرزا د ناوریده. اوس هم رازو د کورنۍ او د پاکستان د کورنۍ ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخې د اسلام آباد نه رابیا اکرم خان را لګلی.
جنگ ورسپانه خپل درې کلی کې د یمن په اړه د پارلمان متفقه قرارداد د قومي مفاداتو مطابق و خود ملک دننه او بهر ځینې حلقو دي ته منفي رنگ ورکړو او عرب ملکونو سره په تعلقاتو کې پاکستان ته مشکلات ودرول. اداري وایي د حکومت په وخت اقداماتو د پاکستان د موقف افادیت په عرب ملکونو واضح کړو. اداري لګي هم په دې پس منصر کې د سیارت په ورځ وزیر اعظم د دفاع وزیر ارمی چیف او نور اعلی چارواکو سعودي عرب ته سفر وکړو او د سعودي عرب حکمرانانو تحفظات یې لري کړو. اداري په وینا اگر چې مذاکرات په اړه سبا کې د اعلامیه مخې ته نه دراغلي، خو د سرکاري سرچینو مطابق پاکستان سعودي عرب ته د هر ممکنه تعاون باور ورکړی دی. ادارې لیکي د وزیر اعظم دوره ډیره مهمه وه. په دوه میاشتو کې 2 ځله د سعودي عرب دورې وکړي. ادارې زیاتوي د یمن باغیان د ملګرو ملتونو په نگرانۍ کې امن مذاکراتو کې شرکت لپاره رسای شوي دي او یو اهم وړاندیز دا دی چې را روانه میاشت د اسلامي ملکونو تنظیم د غړي ملکونو د خارجه وزیرانو اجلاس راغوښتی دی چې مقصد یې د یمن د مسلې پورې هم سیاسي حل لټول دي. ادارې اخیر کلی کې هله پکار ده چې ملګری ملتونه او او ای سی به یمن کې امن پسې کوي او د سعودي عرب په سرحدونو چې کم د خطراتو خبره کېده هغه به هم ختم شي. مشرق ورسپانه خپل درې کلی کې فاټا سټوډنټس فیډریشن لاړه حکومت نه په قبایلي سیمو کې د مسلو د حل لپاره د مقامي انتخاباتو مطالبه په ځای ده. د پاکستان آئین مطابق قبایلي اولس هم پاکستانیان دي. خدایین آرټیکل 258 تر لاندې قبایلي اولس د پارلمان، مجلس شورا، سپریم کورټ او های کورټ نه لري ساتل شوی دي کم چې سیاتي دي. ادارې وایي په یو داسې وخت کې چې د قبایلي علاقو متاثره خلک خپلو علاقو ته واپس سي او حکومت غواړي چې قبایلي ولس په واپسۍ د حکومت عملداري برقرار ساتلو کې کومک وکړي نو پکار ده چې د نور ملګوندې قوانین هلته هم استعمال کړی شي. ادارې په وینا قبایلي علاقو کې په حقیقي معنو کې بدلون راوستل او ولسي مرکزي نظام کې شاملولو لپاره ضروري ده چې پولیټیکل نظام ختم کړی شي. ادارې اخیر کلی کې قبایلي علاقو کې مقامي انتخاباتو نظام مطالبه په حق ده. د دې نظام نه به قبایلي علاقو کې سیاسي شعور راشي او ولس به د دې خبرې قابل شي چې د خپلو مسلو به خپله حل روباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ور پالیټکس ریویو مجلې پاکستان ته د چین د ولسمشر د وروستي سفر په جنوبی ایشیا کې د کنټرول لپاره د بهرنیو هیوادونو حالو زلو تکتنه کړې ده. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي په پانی د افغانستان د نوي حکومت تر راتک پس د هیواد د بریا لپاره د یو کامی ستراتیژي په ضرورت مقاله خبره کړې. د دواړو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو
ورلد پالیټکس ریویو مجللی کی روانه اونۍ چې کله د چین ولسمشر جی جن پینګ د پاکستان په دورو نو په دغه هیواد کې هرکلی د ننداړې وړو. مجله د نوموړي د هرکلی په حق للی کی چې اته پاکستانی جنگي جازونه له هغه وخت راهیسې په هوا کې له چینایي مشر سره په بدرګه شو چې کله یې جهاز پاکستانی سیمې ته را ننوتلو. مجله لیکي تر څو حد له افغانستان د امریکایي ځواکونو له تدریجي تګ سره او تر یو حد بیا په جغرافیایي او سیاسي واقعي توازن ته په کتلو منځنی ایشیا مهم ځای ګرځېدلې دي. څو دوه سوه کاله وړاندې روس او برېټانیې د خپلو سلطنتونو د پراختیا او ساتنې په مقصد پر منځني ختیځ ته کنټرول لپاره جګړې وکړې، خو اوس په دغه سیمه کې حالاتو بل شکل خپل کړی دی. په طاقتورو هیوادونو کې اوس چین او امریکا مخکې دي چې د دوی په ګډون روس هم د کنټرول لپاره هلې ځلې کوي. مجله په سیمه کې د یو مهم بدلون طرف ته په اشاره کولو سره وایي چې اوس هند او پاکستان د بارنو طاقتورو هیوادونو هدفونه نه دي، بلکې پر ځای یې دغه هیوادونه په خپله بارنو هیوادونو ته بلنه ورکوي چې مقصد بهامی ګټوري اتحادیه جوړول او خپل طاقت او دولت سیوا کول دي. مجللی کې د هند نوی وزیر اعظم نریندر مودی په واکې تر راتللو پس نوی دلی او واشنگتن سفارتي هلې ځلې شروع کړې دي. مودی د تیر کال په ستمبر کې امریکا ته لاړ او امریکایي ولسمشر باراک اوباما ته په جنوري میاشت کې د هند جمهوري ورځې په تقریب کې د خصوصي میلمه په توګه دعوت ورکړ چې په اخستل شو تصویرونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو د نږدې او تعلقاتو څرګندونه وشوه. بلخوا د مشال ریډیو د خبر انګریزي پاڼه لیکي چې د افغانستان د نوي حکومت کارکردګي ډېر رائے ورکوونکي مایوسه کړي دي. د مقالې په خبره تر اوسه د هیواد اقتصاد کمزورې دي، که څه هم د رشوت ته لمنځه وړلو په لړ کې هلې ځلې شروع شوې دي، خو لویو سیاسي اصلاحاتو ته ضرورت دی او تر اوسه د ښځو په وړاندې د تشدد کچه هم لوړه ده. مقاله لیکي د تیر کال په نومبر کې پاکستان ته د افغان ولسمشر اشرف غني تر سفر وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو کې د ښه والي پر هلو ځلو تنقید کیږي او ورته په دې سترګه کتل کیږي چې غني د پاکستان د خوشحالولو په چکر کې دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سر پورته کولو خلاف ایران او افغانستان د همکارۍ ژمنه کړې ده، خو په دې لړ کې به کابل د مشکلاتو سره مخامخ وي ځکه چې بل خواته د ایران مخالف هیواد سعودي عرب دی. مقاله وایي کابل په کامیابۍ سره د تهران او واشنگتن ترمنځ په خپلو تعلقاتو کې توازن ساتلی دی. مقاله د افغانستان د کامیابۍ لپاره د یو مهم ګام اخیستلو خبره کوي چې ولسمشر اشرف غني او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله د انتظامیې ته د یوې باوري او هڅونکې قومي تګلارې جوړولو امر وکړي. د مقالې په خبره حقیقت دا دی چې کال 2001 کې د طالبانو د واک نسکورېدلو پس افغان حکومت کله د بریا ستراتیژي نه لرلې. مقاله د دې لپاره تر یو حده د حامد کرزی حکومت ذمہوار بولی چې په دې پوه کېدلو کې پاتې راغلو چې خپل کسان یې له حکومت سره جنګېدل. له دې ترڅنګ مقاله دا د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامی قصور هم ګڼي چې د واشنگتن د دوامدارو مرستو لپاره کله د یوې متفقې ستراتیژۍ په ضرورت زور نه دی راوړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د افغانستان حکومت غواړي چې په دغه هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د سیمې د هیوادونو یبا غونډه وکړي. د خبره پروند ولسمشر ویان اجمل عبید عابدی د مشال ریډیو افغان څنګه سره په مرکه کې کړي. په افغانستان کې روان سیاسي حالات، د هیواد اقتصادي وضع او پنګونه به هند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د را روان سفر عمده ټکی وي. په دې اړه نور تفصیل زموږ د همکاري فرشته جلال زینه.
افغان حکومت وای د هند او پاکستان پر وړاندې د سیاسي دریځ غوره غنی چې افغانستان د نورو هیوادو د نیابتي جګړې په ټکر بدل نشي. د ولسمشر ویاند اجمل عبید عابدی پرون ازادي راډیو ته ویل چې افغان حکومت غواړي دغه هیواد د سیمایزو همکاریو په مرکز بدل شي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان ولسمشر په راتلونکو څو ورځو کې هند ته ولاړ شي. عابدی په دې اړه چې ولسمشر به د افغانستان د حکومت د وسلوالو مخالفینو سره د سولې پر مذاکرو هندي لوري ته څه وایي ازادي راډیو ته ویل:
یک اجماع هستیم در سطح منطقه، کشورهای انتهایی ما و کشورهای اسلامی تا
موږ د سیمې په کچه د خپلو ګاونډیو او د اسلامي هیوادو سره د ویجما پرمست کېدو غور کوو او غواړو چې د افغانستان امنیت او ثبات ټینګ شي، چې د سیمې د ثبات ټینګېدل دی او موږ له تروریزم سره په مبارزه کې د خپلو ګاونډیو او د سیمې د هیوادو همکاري غواړو. په کابل کې د هند سفیر آزادی رادیو ته ویلي چې د افغان حکومت له خوا د سولې د هڅو ملاتړ کوي او په ټوله سیمه کې په دې اړه همکاري مهمه ګڼي. د هند سفیر وویل افغانستان د جګړې ډګر دی او دا کولای شي چې پر ټوله سیمه ناوړه اغیز وکړي. ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د اپریل د میاشتې په 28مه او 29مه د هند د لوړ رتبه چارواکو سره خبرې وکړي. یو شمیر څارونکو داسې ګڼي چې غالبا هند نه غواړي د افغانستان په چارو کې له خپلو سیالانو پاکستان او چین شاته پاتې شي. د رواني میاشتې په 28مه او 29مه د سفر ته داسې هم کتل کیږي چې شای هند ته د دې موقع د بیرته ترلاسه کولو وخت ور. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویاند ویل چې ښاغلی غنی به له هندي چارواکو سره پر سیمه ایزو تجارتي او اقتصادي چارو خبرې وکړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوړیدونکو د پاکستان د مدني ټولنې سازمانونو پی پی سی او سی ایس سی لخوا د چمې په مازیګر په کراچۍ کې د پاکستان او افغانستان د تعلقاتو د خکولو په موضوع یو سیمینار وشو. په دغه سیمینار کې اوشمیر په هانو سیرونکو د پوهنتونو استادانو خبريالانو سوداګرو برخه وکړه. په دې اړه نور تفصيل د ظفر کریمی په دې رپورت کې.
سیمینار ته په وینا کې لپی خور راغلی صحافی ایمل خټکو ویل په دې ورستیو کې د پاکستان او افغانستان هر اړخیزي اړیکی خیشي وی او په کار د چې دا نور هم بهتر شي. د سیمینار وروسته لمشال رډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل
اوسه پوری دا څومره بیس کیږي دی کې د دوړو خوا صرف پښتانه شامل دي او حال دا دی چې دوړو خوا ته غیر پښتانه چې دي اغا یو ډیر مهم پوزیشن کې دي او بعضی وخت کې نو اغا فیصله کول کیږي. نو دغه لپاره ضرورت د دې خبرم دی چې د پیښور او کوټه نه علاوه په نورو ځایونو کې همداسې قسمه پروګرامونه وشي چې دا خلک چې دنو کې یو بیداری راشي به بیست نور پراخ شي او د دې کې د هغه خلک چې کوم پوهه خلک دی او خيار خلک دی په حالاتو باندې نظر ساتي هغه دې پکې شامل شي. او دلته موږ رالو پم په کراچۍ کې کتل چې موږ په پیښور کې څنګه سوچته دا سوچ دلته کراچۍ د خلکو باندې.
سیمینار ته په وینا کې چېډونکو او پروفیسور هما بقای ویل افغانستان کې اوس حالت بدل شوی او هلته مدني ټولنې دومره پیاوړې شوی چې په کابل کې د وجل شوی میرمن فرخندې جنازه په خپل میرمن اوچا تکړه. په کراچۍ کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څنګ مشر توصیف احمد خان د سیمینار غډونوالو ته ویل د افغانستان په اړه باید پاکستان ځنې خپلې پخوانی ایديالوژي بدل کړي او دواړه هیوادونه د برابرۍ په بنیاد د یو بل سره اړیکې لسره پیل کړي.
افغانستان پاکستان کا برادر ملک ہے، پانچواں صوبہ نہیں.
افغانستان دا پاکستان اورور ملک تے او پنجمہ صوبہ یہ نہ دا کمنگ دا ایڈیالوجی خپل کڑو نو ډیر ستونزې به حل شي. منګله پکار دی چې خلک په دې وو په هو چې تر څو پورې د پاکستان افغانستان او هندستان ترمنځ اړیکی خیشوینی وي نو منګ په کراچی کې هم په امن سره ژوند نشو تیرولې. سیمینار ته د سوداګرو د اتحادیې رهنما مجید عزیز هم وینا وکړه او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په صورت کې د سوداګرۍ د ودی او د ولست د ګټو په موضوع رڼا واچوله. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا دی ورډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوښتونکو په سواد کې په لومړي ځل د اقلیتي عیسوي ډلې هنا پترس په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. هغه د سواد د ضلع د نظامي لپاره د ووټونو ته ولاړه ده. د هغې سره د سواد په سواد کې نیاز احمد خان خبرې کړې دي. دا د خپل سیاسي کریر په اړه وایي.
الیکشن کې راتلو مقصد صرف دا و چې خپل رائټس اغستل، زموږ چې کوم حقوق دي او خپل خبره مخې ته رسول. ما دا پل ځکه دا کارو کو چې زه ضلع نظمیت ته راشم چې زه صرف پارلیمنٹیرین شم، چې زه یو اجلاس ته تلی شم، زه خپله خبره کولی شم. دا نه چې صرف کرسچن کمیونټی، اوور آل میجورٹی مائنورٹی دواړه چې دي دا آن دا فرسٹ پریورٹی دي.
تاسو دلته کې څومره مینورټیز آبادی به ستاسو خیال او دغه غټ پرابلمز کم کم دي مسلې کې مهمه؟
مینورټیز کمیونټی کې چې کوم دی سکھان هم دی هندوان هم دی او مسیحی برادری هم دا، نو دا درې کمیونټیز دې سي دي چې د دو چې کوم پرابلمز دی هغه دومره کمپلیکیټډ دی چې کله اورم نو مزه خپل باندې حیران شم. وس کرسچن کمیونټی واخلې د ټول نغټه مسله زمونږ د ګریویارډ دا، زمونږ قبرستان نشتا، زمونږ عبادتګاه چې دی هغه بالکل ټیک نه دی، څنګه چې یو چرچ یو پراپر چرچ. په دې سیمینارز کې د دې این جی اوز نه ماته دا پته ولګېد چې په کانسټیټیوشنل لاس کې د سره دا دین چې مونږ خپل چرچ جوړولای شو، کم چې انګریزانو جوړ کړلی بس هغه چرچونه دي هغه به وي، خو نور چې کم مونږ فردر چې کم دی مونږ چرچز نشو جوړولای. او زمونږ چې کم قبرستان دی دومره بد حال دی قبرستان چې زه ویل نشم. او کم چې سکھ برادری ده ناغو د ګردوارې مسلې دي، ناغوی د ایجوکیشن کې داغو مسلې دي چې هغوی زمونږ دپاره یو جدا ټیچر پکار دی، ایتھکس دپاره زمونږ یو جدا سبجیکټ کیریکولم کې راولی. بیا هندو برادری د هغوی هم دغه شان مسلې دي، او کرسچن چې دي د هغو دپاره خو د ټول نه غټ چیلنج دا دی چې هغوی ته د کلاس فور نه علاوه جاب نه ورکوي. آیا که هغه کس ایم فیل ولې نه یې کړی خو بس یو تعلیم یافته کس لاړ شي جو هغه ته بس ته دسې کار وکړه کلاس فور لته انټرویو ورکا، دا ډېر زیات غټ زیاتی دی.
د نارینه په معاشره کې زنانه دغه سیټ ته وردیږي نو څه مشکلات لري؟ مخکې نه سوچ کړی چې کم کم چیلنجز بتاتی؟
ډیر شي خلکو ماته وی چې دا ته سکه سیاست ستاده کولو کار نه دی، بس خپل خجاب دی دی. خیر ډیر شي خبري خلکو ماته وکړي، زما حوصله لګ پست شو چې بس مطلب بس دونه خما ماحول نه دی ادا بز سکوما. خو بیا زما ابو زما رونو زه انکریج کړم هغه ماته چې کنه نه پوری پی این جی او کې تا کار کړی دی، ته یو سیف سایډ تا ساتلی دی ځان دپاره، نو ته دلته هم کار کولی شي. او که خلک ډېر هم خبرې وکړي نو مونږ ته پته ده، تا ته پته ده، ستا الله ته پته ده چې ته څنګه یې. نو مای زه خو راغلی د دې دپاره یم چې دې پلیټفارم د دې دپاره راغلی یم چې ماته پته ولګي زمونږ آرټیکل څه دي، زمونږ ایکټ څه دي، زمونږ کانسټیټیوشنل لا څه دي، والی صاحب چې دی هغوی زمونږ دپاره څه څه لیکل شوي دي، یا د هغوی کم کم آرډر چې دي هغه پاس شوي دي. نو زه خو راغلی د دې دپاره یم چې زمونږ دا رایټس مونږ ته میلاو شي.
کومې جنکۍ کور کې ناستې دي، سبق یې هم ویلی دی، پوهه پکې شتا، علم هم شتا، خو کور کې ناستې دي او هغه دې طرف ته نشي راتلی، هغې ته څه میسج څه پیغام ورکوي؟
زما د ټول نه دغه یو ریکوست دی، پلیز را یې ویښ شي او خپل حقوق دپاره راپاسي او خبره وکړي. زمونږ د ټول نه غټه کمزوري دغه ده چې مونږ د چا د مخې خپله خبره نه کوو. که زمونږ سره څه مسله راشي نو مونږ ځان چپ کو، او هغه مسله زمونږ دپاره ډېر غټ یو فیوچر دپاره ډېر زیات د شرمندگی باعث جوړ شي یا غټه مسله جوړ شي. زما د ټول جنکو نه دغه ریکوست دی که تاسو تعلیم یافته یې پلیز راشي. زمونږ په معاشرې کې لیک آف ایجوکیشن ډېر زیات دی، نو ضرورت دی چې مونږ خلکو له هغه شعور ورکو کم چې پکار دی.
د مشال رادیو خپرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15300، 15500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفحه توګه اوریدلی شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. وفاقي حکومت نوې د حج پالیسی اعلان کړې ده، په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
د مذهبي امور وفاقي وزیر سردار محمد یوسف د جمعې په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل چې سخت کال به د قراندازې په ذریعه درخواستونه منصوریږي او 1,04,000 خلک به د حج سعادت حاصلوي. د ده په وینا چې د وزیر اعظم په مطابق د حج پالیسي به کال 2014 غوندې نه وي او د را روانې میاشتې په 14 تاریخ به قراندازي کیږي.
مخکې چې کومه پالیسي وه نو هغه د اول راتلو په بنیاد به درخواستونه اخیستل کېدل، خو دې کال موږ هغه پالیسي بدله کړې او اوس به د قراندازې د لارې درخواستونه منظوري کی. د حج پالیسي مطابق مونږ چې کم پیکج تیار کړی دی نو هغه د تیر کال په نسبت کم دی. د تیر کال حج اخراجات 2,05,000 روپے او سخ کال با 2,05,000 روپے اخستی کیږي.
د نوې حج پالیسي مطابق شمالي علاقہ جات، خیبر پختونخوا او پنجاب لپاره به د حج اخراجات 2,05,000 روپے وي او جنوبی ریجن سن او بلوچستان لپاره به 2,05,000 روپے وي. مطبوعات سره په خبرو کې د وفاقي وزیر وینا چې د لسو بینکونو په ذریعه به دا درخواستونه وصولیږي چې پکې نیشنل بینک، الایډ بینک، حبیب بینک او الفلا بینک شامل دی. د مذهبي امورو وزیر په وینا چې هغه تن چا چې تیر کال حج کړی وي سخت کال به د حج لپاره اهل نه وي. نوموړي خپلو خبرو کې زیاته کړه چې د پی آی ای د کرایانو په شان نورو کمپنیانو ته به هم د پی آی ای غوندې کرایانې اخیستو لپاره ویلې کیږي. حج سکیم کال 2015 تر لاندې 50% سرکاري او 50% پرایویټ انتظام تر لاندې به د 1,40,000 خلک د حج سعادت حاصلوي او دا شان 50% مسافران به د مدینې په ایرپورټ او نور 50% مسافران به د جدې په ایرپورټ کوزیږي. د مذهبي امورو وفاقي وزیر سردار محمد یوسف وایي د حاجیانو د خدمت او شکایتونو د ازالې لپاره خصوصي بندوبست شوی دی. دی زیاتوي
مکه مکرمه، مدینه منوره او مشاعره منا کې هم مونږ تیر کال حاجیانو ته روټه ورکړې وه او سخت کال هم مونږ په دې پیکیج کې دا اهتمام کړی دی.
د مذهبي امورو وفاقي وزیر په وینا چې سخت کال څوک به هم په سرکاري خرچ حج لپاره نه ځي. د تیر کال په شان سخت کال هم په حرم شریف کې د تعمیراتي کار له وجې د پاکستان 40% کوټه کمه کړې شوې ده. د حج د تلو لپاره به پاسپورټ سره سره قومي شناختي کارت او میډیکل سرټیفیکیټ لازمي وي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څوک به شک چوپه
ډیره سخت را باندې تیره هر څه ته
یوسته مکمل مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابه د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پېښور په یو شخصي هوټل کې تیر ورځ د سی پی این اے یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو د ټولنې او یو این ڈی پی د ملګرو ملتونو د پرمختیايي پروګرام په انتظام په 13 ترمیم او په مقامی کچه د واک ته منتقلې په ضرورت باندې د خبريالانو د پوهې لپاره درې ورځې روزنه پیل شو. په دغه پروګرام کې اوشمیر خبريالانو هم ګډون وکړ. د حکومت نه دا غوښتنه وکړه چې مرکزی حکومت تی صوبو ته په واک ورکولو، صوبایي حکومتونه انتظامی ته په مقامی کچه په واک ورکولو مجبور کړي. په دې اړه نور تفصیل د زلان یوسف زینا.
د سی پی این ای یا د پاکستان د ورسپانو د ایډیټرانو له ټولنې مشر خبريال مجیب الرحمن شامی مشال ریډیو ته وویل چې د خبريالانو لپاره د 13 ترمیم او په مقامی انتظامیه کې واک تر لاندې کچې پورې منتقلولو په باب له د درې روزنۍ روزنې هدف خبريالان د 13 ترمیم څخه خبرول او د ضلعو تحصیلونو او کلو تر کچه د واک رسولو په ارزښت او ګټه پوهول دي، تر څو خبريالان په دې اړه کار وکړي او سیاستدانان او حکومتونه د واک په منتقلولو مجبور کړي.
صوبوں کو جو خود مختار بنایا گیا ہے، خود بھی ابھی ان کو احساس نہیں ہو رہا کہ ان کے اختیارات میں کتنی وسعت ہو چکی ہے.
پاتلسم ترمیم کی چې صوبو ته کم واک ورکړې شوې ده، نو تر وسه لا صوبو ته هم پخپلا د دې احساس نشته چې د هغوی واک سمره پراخه شوې ده. مونږ غواړو چې زمونږ سیاستدانان په دې اړه خپل کردار ولوبوي تر څو صوبې خپلواک شي، او دې سره سره مونږ غواړو چې په مقامی کچا د واک د منتقلولو عمل هم تیز شي،
اس کو تیز کیا جا سکے.
د درې روزنه روزنه د پرانست دستوري مشر میلما د خیبر پختونخوا وزیر الله پرویز خټک غونډې ته خپل وینا کې وویل چې وفاق لا تر وسه د 13 ترمیم د لاندې صوبو ته پوره اختیارات ندي ورکړي، او د مشترکه مفادات په کونسل کې سو سو ځله د دې لپاره غږ پورته کړی دی. په دې اړه د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال ریډیو ته وویل
مضبوط صوبے مضبوط پاکستان کو بنا سکتے ہیں.
مضبوطی صوبے یو مضبوط پاکستان او مضبوط مرکز جوړولی شي، خو وفاقی حکومت ډیر اختیارات په غیر آئینی توګه د ځان سره ساتلی دي او د 13 ترمیم لاندې صوبو ته اختیارات نه ورکوي. نو باید چې مرکزی حکومت د صوبو د واک خیال وساتي او د 13 ترمیم مطابق کار وکړي،
پریاس کے مطابق کام کرے.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پخوانی مشیر او د جرنالیزم پروفیسر شیراز پراچوای چې په 13 ترمیم او په مقامی کچا واک تر لاندې رسولو باندې کار کول لپاره د خبريالانو روزنې ته ډیره اړتیا ده، خو د بده مرغه پاکستان کې مطبوعاتي ادارې د خبريالانو روزنې ته پام نه کوي.
زه دا غنم چې زموږ ډیر خخ جرنالیستان چې کم دي، اغه ته هم دا پته نشته چې دی آئین کې څه دی
آئین کے دا صوبو او دا وفاق اخبلو کے اختیارات و تقسیم سے دے اگی تو دائن دا پتا چی کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ چکم دے اگی سرس سبجیکٹس دی نو چک تاسو تا معلومات نوی نو بیا تاسو اگر رپورٹ کول نشئی نو زما خیال دے چی دا سی پی این ای او یو این ڈی پی چکم دا ایکسرسائز کرے دے دا جرنلسٹانو ٹریننگ دے زیادہ ضروری دے
یاد دیوی چې تیر مرکزی حکومت د 2010 کال اپریل میاش کې د پاکستان په آئین کې اتلسم ترمیم منظور کړی وو چې تر مخه د ولس وزارتونو واک صوبو ته ورکړی شوی دی. زلان یوسفزای، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
او اوس هم د یو داسې ځوان د ژوند کیسې ترازو چې په دواړو خپو معذوره دی، خو بیا هم د کرکټ د خپل یو ټیم لري او وایي چې ښه باور ښه بالر دی او ښه بیټسمن هم دی. د کوزو مومنتو دغه ځوان وایي چې په ژوند کې ډیر کړاوونه لیدلي او ستړتیا یې لیدلي، خو بیا هم په خپل محنت او همت ژوند تیروي. شاه نواز ترکزی د سره خبرې کړي.
دا کوزه محمد ایجنسی د میچنې سره نږدې د پرچاوي سیمه اوسیدونکو د کرکټ لوبه کوونکو په دواړو خپو مزور رهید ګلوي چې هغه په پرایمری کې په خپل سکول کې اول راغلی، د غریبې د لاسه سبق پرې خوړو او دا سات درځي توپ کوي.
پرایمری نه بعد مخکې تلو ته ځکه جوړ نشو، مچ زمنګ والد صاحب او هغه یو کپنای کېو وې دا کپنای چې کوم دی ختم شول نه غین را وتلو، نو زما خو خواهش چې زه مخکې لاړ شم سبق وې مخ هغه چې کوم دی زده کور مشروم او هغه کې زما والد صاحب کار پرې خوړو، نو به ما چې کوم دی دلته کې موږ سره افغانین رونه او غوي سره ما د کارینو کار شروع کو، دا لاسي کارینه مې جوړولې.
یو دیرش کلن رهید ګل د تعلیم پرې خوړو نو ورستو څه روزګارونه کړی دي؟
ما پکوړې خرڅې کړی دي، سموسې مې خرڅې کړی دي، زمونږ کلی پرچاوي ته وای بازار دی هغه کې چولې مې خرڅې کړی دي. ما ډېر سخت سخت کارونه کړی دي او بل زدا چې مازوره مو په خپل مانه ډنګورې ورا سره دوانه ډنګورو مانه وګرځې دم، خو ما خپل همت نه دی بللې پښ.
د خپل کرکټ د ټیم کپتان رهید ګل وای چې په لوبه کې آل راونډر یعنی بیټنګ او بالینګ دواړه کوي، څوک په اسانه اوټ کوله او یا سوزولې هم نشي.
د شفقدر والا دي، خیبر کلبز والا دي، خواجه اوس والا دي، باجوړ والا دي، کم دي خټي مونږ چې کم دي ګیمونه سره کړی، شهرداد غړای دي، چلګزی بابا کې چې کم دي ټولو ته پته راپې خور نه چې کم دي حسابيږي هغه کې ټورنمنټ کیږي او په ټیپ بال باندې ګیم کوو، خو خو ټورنمنټ کې خخه کلاړان سره مونږ لوبي کړی دي.
او کوم وخت ورته ډیر افغان رسیدلې
نو ما ته ډیر خپل خپلوان هم لکه ویل چې مونږه رشتہ نه ورکو دا مازوره دي، نو غټ افسوس به مال بدغه وکړات لچې الله پیدا کړې ما خدا خلق هم پیدا کړی، نو به چې کم دې ما پردو کې او رشتہ وکړل او غټ کم دې بس هغه ورځ ما زړه خوشاله ما زکه چې زمنګ مور غوي په د کار روزګار به سکنو یوازې به کارونه کوله.
د رهید ګل یو خواهش ده چې بچي هیڅ قسم روزګار ونه کړی او بس تر دې لویدو پوري سبق ووای. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو، د رواني خبرونې په پای کې د مليحه میرزاده نه لړ خبرونه اورو.
پاکستان فعال سبین محمود چې د سیکنډ فلور په نوم یو ټولنه جوړه کړې وه د جمعې په ماخام په کراچۍ کې ووژل شوه. پولیس وایي سبین محمود د یادې ټولنې له غونډې وروسته مور سره روانه وه چې ناڅرګند وسلوالو پرې ډزې وکړې. د هغې جنازه لږ ساعت پس په کراچۍ کې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وایي چې د یمن په شخړه د سعودي عرب او پاکستان په دریځونو کې یو شانوالې دي او ریاض د یمن په شخړه اسلام آباد ته د خواهشاتو فهرست نه دی ورکړی. د پاکستان سرکاري ریډیو له مخې نواز شریف د سعودي عرب له مختصر ادارې وروسته پرون په خپله درې ورځنۍ دوره برتانیې ته ورسېد. لندن کې خبريالانو ته ویل چې باید د یمن شخړه د ملګرو ملتونو له قراردادونو سره سم حل شي. د صحت نړیواله اداره WHO وایي په خبر ایجنسی کې د پولیو مرض کم شوی دی. په سیمه کې د یادې ادارې چارواکي ډاکټر وزیر اکبر مشال ریډیو ته ویل چې د تیر کال د شپږ اویا کیسونو په پرتله روان کال تر اوسه د پولیو 15 کیسونه رپورټ شوی دي. فاټا سیاسي اتحاد د گورنر خیبر پختونخوا لخوا په فاټا کې د اصلاحاتو لپاره د کمیشن مجوزه اصلاحات رد کړي دي. د قبایلي سیمو ټولو سیاسي ګوندونو اتحادي نن په پیښور کې په غونډه کې وړاندې شوي اصلاحات رد کړل او ویل چې دا د قبایلي ولس په ښېګړه نه تمامېږي، بلکې دوی نور هم په شا کوي. د افغانستان په لغمان ولایت کې شپاړسو ملکي وګړو ته مجوب لا وختي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک نن مشال ریډیو ته ویل تیر ماښام د الینګار ولسوالی اړوند د منګو پسیمه کې د وسلوالو لخوا د یو توغندیز برید له امله د یوې کورنۍ 15 تنه وژل شوي دي او یو لس نو ټپیان دي. د پیښې ذمهواري چانه د قبول کړي. په نیپال کې نن غرمه زورور زلزله راغلی ده چې په ریکټر پیمانه 8.9 پورې ریکارډ کړل شوی ده. د هېواد کورنیو چارو وزارت وایي په پیښه کې له 600 زیات کسان مړه شوي دي. د پاکستان د خارجه وزارت لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې وزیر اعظم نواز شریف په نیپال کې پر راغلي زلزله او په دې کې په شوي زیان سخت خفګان ښکاره کړی او ورته د هر قسمه مرستې پیشکش کړي. او نن د یمن په جنوبي برخو کې د شیا یاغیانو او د هېواد ولسمشر عبدالربو منصور هادي د پلویانو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه 20 کسان وژل شوي دي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. زه فرخنده اسد ملي حمیرزاده او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدل شئ. زموږ لاړه خې د خوده پامان او وختونو په خیر.